ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان بشیر غواخ سلامونه او نیکه هلی مومنې د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملګری ده په پیښور کې د عوامي نسلګوند یو غړي د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره او په کراچۍ کې د کامیاب عملیاتو د دعوو ترڅنګ یو شمېر نور موضوعات مو درنه راوړي دي د سندرو عامل ونی د خبرونه به هم وړاندې کوو خو اول خبرونه د بشیر غواخ
عوامي نېشنل ګوند له حکومت د وی مظاهره لیلار غوښتي چې د سیاستوالو امنیت دی خوندي کی د پاکستان د سیم صوبې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د دوه کلنو عملیاتو پایلې ښیي چې د عملیات کامیاب روان دي او افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې پوځي عملیات شروع کړي دي د خبرونو تفصیل نن عوامي نېشنل ګوند په خور کې و مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې هنګو کې پرنی بمی چاودنه کې وژل شوی ضلعي کونسلر حاجي ممتاز اورگزی قاتلنده ونیسي د یاد ګوند یو مشر غړي ارباب طاهر نن مشال رډیو ته ویل
د نن وسوله زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورکو او پرون زمونږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو او دا سلسله هم دغسې جاری ده نو موږ دا پوښتنه کوو چې آیا کم خلک کم قوتونه په دې خاوره باندې امن غواړي هغه قوتونو خلاف چې دا کوم عملیات جاری دي او زمونږ ورځ په ورځ ملګري شهیدان کیږي نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمواري ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي
نن همداراز د قومي وطن پارټۍ د کوز زیر تحصیل کونسلر محمد عمر د پولیسو په نه په شخصي دښمنۍ کې وژل شوی او پرون په کواړ کې د مسلم لیګ نون تحصیل کونسلر نصرالله هم وژل شوی و چې تر اوسه چا د دغه وژنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکو په کراچۍ کې د عملیاتو د دوو کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پیښو کې 80% کمی راغلی پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر په یو خبري غونډه کې ویل چې کراچۍ کې رینجرز وکونو شاوخوا شپږ زره کاروانې کړې چې پکې خواوشا شپږ نیم زره کسان نیول شوي دي د پولیسو په خبره بېلابېلو جرمونو کې ککړ له یولسو سوو ډېر مشکوک کسان هم وژل شوي دي د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یو چک پوسټ حمله وکړه او د دوی وسلې له ځان سره ویوړې یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال رډیو ته وویل چې بېګا د امنیتي ځواکونو په جامو کې په وسلوال ورغلل او د پولیسو تر تړلو وروسته یې وسلې ویوړې تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې خبریالان ته په لیږلي ایمیل کې د دې برید ذمواري اخیستې ده پاکستان نن د دفاع ورځ یا یوم دفاع لمانځي پاکستان هر کال د سپتمبر په شپږم تاریخ د هندوستان سره د 1915 کال د جګړې په یاد کې دا ورځ په پوځي پرډونو سره لمانځي 1915 کال کې هندوستان او پاکستان د کشمیر پر سر جګړه وکړه چې پکې دواړو خواو ته زرګونه کسان مړه او ژوبل شول وروسته د امریکا او روس په مداخله سره په 1916 کال کې په تاشخند کې یوه معاهده وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې ډزبندي وکړل تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د امید په نامه عملیات شروع شوي دي په هلمند کې د افغان پوځ 215 میوند قول اردو د نننۍ خبر پاڼې تر مخه عملیات له موسی کلا ولسوالۍ څخه د وسلوالو د وستلو لپاره پیل شوي او تر هغې به جاري تر څو یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې نه خبر پاڼه کې راغلی چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو د کوم خاص مقاومت سره نه دي مخ شوي خو لږ تر لږه شل مانونه یې وستلي او ناکاره کړي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولای هایس هم ویلي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم تفصیل شریک کړ او زیاته کړل چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو بهرنۍ پالیسۍ د ستاینې وړ دي دغسې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پرون کابل کې وویل چې نړیواله مرستندویه ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړي دي او دوی به د حکومتدارۍ د ښه کولو لپاره لازم اصلاحات کوي د استرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان وکړ چې هیواد یې د شام نورو کډوالو ته پناه ورکوي هغه همداراز نن زیاته کړل چې د شام د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله کوم اغیز ونه کړي نوموړی په دې اړه د کومې ځانګړې شمیرې خبر نه دی ورکړی. دی د خپل ګوند د فشارونو له کبله په دې پریکړه مجبور شوی دی. استرالیا د 2014 کال له جولای میاشتې څخه د روان کال تر جون میاشتې پورې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 1500 کډوالو ته پناه ورکړې چې په دې شمېر کې 4400 د شام او عراق خلک دي. هلته د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت ویلي چې د شام شاوخوا 15000 کډوالو قبلولو ته تیار دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغه رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې پکې ویل شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضح کړی چې که دا رپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نوره هم پیچلې کړي، د نورو بېګنا انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمیرې به زیاتې کړي او د داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد مبارزه به له ګواښونو سره مخ کړي. او د ترکی په جنوب ختیځ کې په یو حمله کې دوه ترکی پوځیان ووژل شول او درې نور ټپیان شوي دي. باور کېږي چې په دې برید کې به د کردستان د پی کې کې سخت دریځي وسلوال لاس لري. لکه چې په جولای کې ترکیه د کرد سخت دریځو په وړاندې د ترهګرۍ ضد پراخ پوځي عملیات شروع کړي، دا د پی کې کې تازه مشکوکه حمله ګڼل کېږي. له جولای میاشتې راهیسې په هغو بریدونو کې چې پی کې کې پکې په لاس لرلو تورنېږي، د ترکیې شاوخوا اویا امنیتي کسان وژل شوي. او تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار بشیر غواخ وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره شوې. دا مظاهره د څه په اړه وه؟
د 900 زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورکړ او پرون زموږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو.
حکومت وای کراچی کې یې ترهګرو پر ضد کامیاب عملیات کړي. سیړون کې څه نظر للی؟
دی وای چې 60% په کراچی کې امن دی، نو بالکل هم دغه خبره ده.
د سندرو امیل خبرونه کې به واوري. دا او یو شمیر نور راپورونه به هم ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ په نیغه اورئ. اوریدونکو ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. تیر ورځ په هنګو کې د سړک غاړې بمې چاودنه کې د عوامي نېشنل ګوند ضلع کونسلر ملک ممتاز د وژنې پر ضد نن د عوامي نېشنل ګوند غړو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې له حکومته زر تر زره پېښه کې د ککړو کسانو د ګرفتارۍ غوښتنه وکړه. پېښه کې د 2 کسان مړه او 2 جوبل شوي ول. پام دې وی چې کوهاټ کې هم تیر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز یو تحصیل کونسلر بړد وجل شوی او نن په کوز دیر کې د قومي وطن ګوند یو تحصیل کونسلر د شخصي دشمنۍ له وجې بړد وجل شوی. نور تفصیل زلان یوسفزی راکړي.
په دې مظاهره کې ګډون لرونکي د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی فینانس سیکرټري ارباب طاهر مشال رډیو ته وویل چې دوی له حکومت څخه د عوامي نېشنل پارټۍ کارکونانو ته د تحفظ ورکولو او د پارټۍ د غړو په نخښه کوونکي قوتونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د 900 زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورکړ او پرون زموږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو او دا سلسله همداسې جاری ده. نو موږ دا پوښتنه کوو چې آیا کم خلک کم قوتونه په دې خاوره باندې امن غواړي؟ هغه قوتونو خلاف چې دا کم عملیات جاری دي او زموږ ورځ په ورځ ملګري شهیدان کیږي، نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمواري ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي.
د عوامي نېشنل پارټۍ د پېښور ضلع صدر ملک نسیم وایي چې ملک ډېری سیاسي پارټۍ دي، خو د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او مشران په خاصه توګه په نخښه کیږي.
د عوامي نېشنل پارټۍ ورکران په دغه وجه شهیدان کیږي چې دوی په خپله خوره امن غواړي او دوی د خپله خوره د خپل ملک د خپل خپل ځان غنی دا خدا خور خپل مور غنی او چې هر کله یو سره خپل ځان خپل مور غیرت کوي نو هغه دشمن هغه وژني بریدنه وژني.
په مظاهره کې ګډون لرونکو د عوامي نشل پارټۍ مرکزی جاینټ سیکرټری جمیله ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د سخت دریځ د بنیاد ختمېدو پورې ملک کې امن نشي راتلی.
د دهشتګردۍ خلاف جنگ لګیا د فوج کې پاکستان حکومت یې کوي نو دا غي خو به هغه بنیادونه چې دی هغه به لکول غواړي هغه بنیادونه چې نه لکولې نو دا جنگ مونږ ما خیال چې نشو ګټلې دا ټول بنیادی شیونه به مونږ د ګډ او بیډ کې سملا دومره ماته نخ کاری چې صفا شوی دا
پام دی چې د خالی پروس په کوهات کې هم د نصر الله په نوم د پاکستان مسلم لیگ نون یو تحصیل کونسلر له جمعه د راوتلو په وخت په ډزو کې مړ شوی وو او نن د اتوار پروس په کوس دیر کې هم د محمد عمر په نوم د قومي وطن پارټي یو تحصیل کونسلر د کور مخې ته په ډزو وجل شوی دی. خو د پولیس په وینا د کوس دیر پیخه د شخصي دشمنۍ له وجې شوی ده. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو په کراچۍ کې پولیس او رینجرز وایي چې په ښار کې په هدفي اپریشن جاری دی او په تیرو دوو کلو کې د اپریشن له وجې د هدفي وژنو د کلنګ اخیستو او تاوان لپاره د تختونو په پیښو کې تر 70% پورې کمې راغلی دی. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې راپور کې اورو.
خبری غونډې ته د رینجر ترجمان کرنل امجد اویل چې تیر دوه کالو کې رینجرز د شپږو زرو نه زیاتې اپریشنې کړي دي او د اته زرو نه زیات کسان یې نیولي دي چې پکې 9 سوه 14 ترهګر 1500 هدفي وژونکي او 378 بته اخستونکي شامل دي. په دغه موقع د کراچۍ اډیشنل آی جی مشتاق مهر وینا وه چې د هدفي اپریشن نه وړاندې هره ورځ به په کراچۍ کې 10 نه تر 12 کسان وژل کېدل او د اپریشن له وجې دا شره ډېره کمه شوې ده. د نوموړي وینا وه چې په تیر کالو کې 3514 پولیسو مقابله کې 1720 ملزمان وژل شوي دي چې پکې 282 ترهګر 742 ډاکوان او 83 اغواکار هم شامل دي. په کراچۍ کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک د پولیسو او رینجرز هدفي اپریشن په حق لوایي
دی وایي چې 60-70% په کراچۍ کې امن دی نو بالکل هم دغه خبره ده. دې سره سره کم چې دي اعداد او شمار وړاندې کړي دي نو کېدای شي هغه کې لږ ډېره مبالغه وي لیکن دلته کې شمار خلک ارسٹ کړي دي او پولیس مقابلو کې هغه خلک په هدف باندې شوي دي چې هغه واقعي په دې کشالو کې ملوث وو.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ پیښو سره سره په هدفي وژنو بتا اخستو او اغوا برای تاوان په پیښو کې زیاتوالی راغلی وو او د اپریشن له وجې په دې پیښو کې تر ډېره حده کمې راغلی دی.
د رینجر پتا چې کوم اپریشن کیږي په کار چې دې ته تقویت ملو شي او دا انجام ته ورسي که دا منطقي انجام تو نه رسېده نو کراچۍ به مغه طرف ته لاړ شي چې بیا د هغې دپاره به بل اپریشن کېدای شي چې کارګر ثابت نه شي.
سید نذیر زیاته کړه چې ټولو سیاسي ګوندونو سره سره اولس له هم په کار دي چې د اپریشن حمایت کوي چې دا خپل انجام ته ورسولی شي او د کراچۍ نه په مختلفو جرمونو کې ککړ خلکو خاتمه وشي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
De Sandero, Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
اردنګو مشال ریډیو ته غوږی د سندرو امیل خبرونه بعد روانې خبرونې پر وستای نیمه کې اوري. ستاسو پام یو بل راپور تر اگرځوم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولای شي د سولې د پروسې په روانه پروژه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فراموز تمنا پر مشال ریډیو ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړتوب رول لوبولې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابل د حمید عثمان په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولی او وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمام شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنال ازادي رادیو سره مرکه کې ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي، طبیعي ده چې کولی شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کیدای سي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ شته د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل سي.
ښاغلی تمنا هم درز وایي د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولی شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپو حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغېزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نسي کولای. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجي سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکارۍ ته تیاری ښودلې وه.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واورېدل، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفره تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو او پر یو بل تورونو نه لګولو باندې سلا شوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل با تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي، تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امیده نه ښکاري.
کوئی سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر لاسته راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره خوریو شوه او افغانانو یقینا چې ډېر خفګان کړو او دا خفګان یې پر ځای و، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د ضامن په توګه د خبرو اترو کې ناست و. دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کې دا ټولې خبرې هوارې شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات یې نه خرابوي، چې کنه یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه. دا خو کېږي، د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفا وي، په صحیح لار ګامونه اخلو، نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو افراسیاب خټک وایي ډېر ذمهواري په اسلام آباد راځي د ده په خبره، ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر ته راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجودو حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاحکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. افراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی ورزو مومندو قبایلی سیمې ته. د یادې قبایلی سیمې د خوایزو او بایزو قبیلو مشرانو په سیمه کې د تعلیم، صحت، سړک او د اوبو د ستونزو د هوارۍ لپاره یوه لویه جرګه وکړه. د دغه جرګې شریکوالو د حکومت نه له ټولو اول د سکولونو جوړولو غوښتنه وکړه. په دې موقع د مومندو ایجنسۍ سرکاري چارواکي هم ناست وو چې د دغه مشرانو سره یې ژمنه وکړه چې ورته به دغه ستونزې هواروي. شانواز ترګزی هم دغه جرګې ته ورغلی و. د شانواز ترګزی نه به حال واورو.
دا محمد ایجنسی د ډیورنډ په پوله د آباد، خوایزو او بایزو قبیلو مشرانو په جرګه سره د سرکاري انتظامی مشر او د سیمې نه ټاکل شوي د پارلمان غړي ته خپلې ستونزې وړاندې کړې او وی ویل چې په محمد ایجنسی کې د ترهګرۍ له ټولو زیاته متاثره شوې سیمه خوایزی او بایزی ده. دوی وویل چې په دغه سیمه کې حکومتي ادارو هم کوم د ترقۍ ګام نه دی پورته کړی. ملک نادر منان کوډاخیل دغه جرګې ته خپل خیالات داسې څرګند کړل.
موږ او بیزو کې څه د شمار یو څو کمیونټي سکولونه وو چې هغه ختم کړی شوي دي. زه به دا ویم چې په کلومیټرو کلومیټرو به زه دا وخیم چلته پرایمری سکول نشته دی. په دې اوسني وخت کښې مونږ په بری قلعه کښې کوم هسپتال دی هغې کښې ډاکټر نشته دی او په دې باندې کورونه د روپۍ لګېدلي دي.
ملک جانسید موساخیل وویل چې هغوی د حکومت په وینا د عسکري اپریشن په وخت کړې کړې وې او کورونه ترې ډک پاتې شوي وو.
موسی به مونږ دغسې رال. زه تاسو ته قسم د خدای په نوم باندې خورم چې مونږ تشې د زنانه هغه زوړکی را په سر کړه او مونږ ته خپل څادر او د کوره را وتلي که مالونه مو مالونه په تړلي پاتې شول او چا جلبونه پورې غوښتول هغه سپو داسې منډې والې مالونه داسې منډې والې هغه کښې چې هر څومره وخت تېر شي که لس کاله تېر شو که پنځه تېر شو چې په کور کښې څه وو چې د اوبو د څکلو کټوری پاتې نه شه.
دوی دا هم ویل چې په سیمه کې د جنکو لپاره کوم های سکول نشته، ولې د دوو تحصیلونو لپاره د هلکانو صرف یو های سکول دی. ملک ګل باچا خوایزی وای
موږ ته د اسکول او د سبق مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې اسکول موږ ته نشته. که اسکول یې نو ماسټر صاحب نشته. دویمه خبره دا ده چې موږ ته د اوبو ډېر مشکلات دي چې په دې لاره تاسو بهی ته ځئ نو کجاوي ورته موږ وایو خرګاډي ورته وایو ولاړ دي په قطارونو موږ ته ډېر مشکلات نو زموږ د اوبو غم دې وشي.
د تعلیم او د صحت د ستونزو د هواري لپاره دغه جرګې ته د سیمې نه ټاکل شوي د پارلمان غړي بلال رحمان وویل
د هسپتال او دغه چې کوم سټاف دی د سکولونو چې کوم دی تاسو چې کوم
کم دی هغه کې استادان نشته هسپتال نشته هغه ان شاء الله مونږ نن دا خبره نوٹ شوې دوباره سرجن به مونږ وګړو نو ان شاء الله مونږ چې کم ځای کې د سټاف کمې دی هغه هم د خپل کوشش کوو چې برابر کو
او د خوایزو او د بایزو د ترقی او د امنیت لپاره گورنر خیبر پختونخوا خصوصي پیسې منظور کړي دغه څومره پیسې دي پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وویل
دیش کروڑ روپې خدا خوایزو د بایزو سره د پاسه دي د دین علاوه چې دا کمې پکټي او چک پوسټو د لپاره 9 کروڑ روپې راغلي دي په دې کې به ان شاء الله ډېر پیسې خوایزو بایزو ته ځي
دغه ذمہوارو د جرګې شریکوالو سره ژمنه وکړه چې دغه سیمې ټول ستونزې به هواروي خو په دې کې به وخت خامخا لګي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د راپورونو تر مخه دا وخت اروپایي هیوادونو په پلو د ماشومانو او مېرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني آسټریا او لندن ته د تلو په هڅو کې دي دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده د شاهین بونیری په دې راپورټ کې اورو
د تازه راپورونو تر مخه د شام لیبیا پاکستان افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا آسټریا هیواد ته رسیدلي دي دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سواره دي د جرمني میونخ ښار ته رسیدلي د هنګري د بارنو چار وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سواره کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه زاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقونو د کنوینشن د لاندې د دوی حق دی چې پناه ورته ورکړل شي نوموړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکي پنځم آرټیکلو هم د دغه کنوینشن هغه د ازادۍ او حفاظت لکه مونږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینډ سیکیورټي اتم آرټیکل ډېر زیات ضروري دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې وو چې د خپل ژوند او د خاندان ژوند د کورنۍ ژوند دا کدته په یو ځای کې په خطر کې ښکاري او بل ځای ته لاړو نو بل ملک چې کوم دی هغه د دې پابند دی چې دله پناه ورکړي
په جرمني کې میش نصیر ستوري وایي ډېر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یا یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډېرو قانوني او مالي ستونزو سره مخ کیږي
دلته اروپا ځوان خو په دغه ځان خو ډېر ښکاري چې آسان دی خو چې کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې او ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجسټریشن یې وشي رجسټریشن نه پس سره انټرویو کېږي مرکو سره کېږي د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې ته سره دلته پاتې شي قبول کړو که قبول نه کړو او دسه باید هغه اسناد یا کاغذونه اوسه مکمل وي پوره وي ورسره چې دا څه وایي کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر و او دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري دلته ثبوت ته ورکړي چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره بیر ګران دی چې دلته پاتې شي
قانون پوه زاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي یو هغه چې د خپلې عقیدې سیاسي فکر رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی
که څوک اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو دا هغه لپاره خپل لارې دي د هر ملک خپل لاده خپل قانون دی خپل اساس دی او د هغه خپل اصول دي بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آیټیل 2 ورته وي ورک پرمټو باندې خلک راځي که څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او د هغه دغه اکسپرتیز ورسره نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې هغه سره د ټیر 2 لایسنس دي هغه ته د اپلای یو کې د هغه په ذریعه خلک راځي
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او مېرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودون نه تیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، پیښور کې څلور نیمې بجې شوې دي. د خبرونو د لنډیز لپاره ما خپل همکار بشیر وخت ورکوم.
نن عوامي نېشنل ګوند پېښور کې یوه مظاهره وکړه او له حکومته یې وغوښتل چې هنګو کې پرونۍ بمي چاودنه کې وژل شوي ضلعي کونسلر حاجي ممتاز اورکزي قاتلین دې ونیسي. دوی همداراز له حکومته وغوښتل چې د دوی سیاستوالو لپاره د امنیت برابر کړي. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکو په کراچۍ کې د عملیاتو د دوو کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پېښه کې 70% کمی راغلی. پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر په خبري غونډه کې ویل چې کراچۍ کې رینجرز وکول شاوخوا 6000 کاروان کړي چې په کې خو 6000 کسان نیولې او له 1100 څخه ډېر مشکوک کسان یې وژلي دي. د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله کړې ده او د دوی وسلې له ځان سره وړې دي. تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلې خبرګرانو ته په لیږلي ایمیل کې د دې بریج موري اخیستې ده. پاکستان نن د دفاع ورځ یا یوم دفاع لمانځي. دوی هر کال د سپتمبر په 6 تاریخ له هندوستان سره د 1915 کال د جګړې په یاد کې دا ورځ په پوځي پرېډونو سره لمانځي. د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د امید په نامه پوځي عملیات شروع شوي دي. په هلمند کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې دا عملیات له موسی کلا ولسوالۍ څخه د وسلوالو د ویستلو لپاره شروع کړي دي. د استرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان کړی چې هیواد یې د شام نورو کډوالو ته پناه ورکوي. هغه د دغه کسانو شمیر نه دی ښودلی خو ویلي دي چې د شام د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله اغیز ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاورو سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغه رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې پکې ویل شوی روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوو. اوس وخت راغلی د اوونیزې خپرونې د سندرو عامل. د سندرو عامل د دې اونۍ په خپرونه کې د یو افغان سندرغاړي چې په پېښور کې ژوند کوي او هم هغلته خپل هنري کارونه پر مخ وړي خبرې واورئ. په خپرونه کې چې هارون باچای جوړوي لسو سندرو به هم خوند واخلئ. نو راځئ چې وورو د سندرو عامل.
سندرو عامل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدر منو د دیو نه په خبرونه کې په پیښور کې میش دی افغان سندرغاړي عزت ګل د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي خبرې اوري. عزت ګل وای په پیښور کې زیږیدل دی او هم هاغلته د خوونځي لمرنه زده کړې کړې دي. دی وای په ماما خلو کې ځنې کسان وو چې له موسیقي سره علاقه درلودا او ورسره د ناستې پاستې د هم د موسیقي هنر زده کړې ته مایل کړ. نوموړي یو شمېر سندرې ثبت کړي چې ورڅخه ځینو ته ویډیوګانې هم جوړې کړي دي. دا چې عزت ګل د پښتو موسیقۍ د حال او راتلونکي په اړه څه وایي او دا هم چې د پښتو موسیقۍ په برخه کې کوم کارونه دي چې هغه کول غواړي هم د نوموړي له خولې اوري. په خپرونه کې مې د عزت ګل څو سندرې هم درته راوړي چې لومړی به دې یوې ته وغوږ شو.
محبت انسانیت محبت تو یس جدا محبت انسانیت محبت تو یس جدا جانا زبرداست جنا سکڑوں چھو سکھل دروازہ دا
اور جن کو دا پیخور میشتی سندرغاڑی عزت گل په غږمو دغه غزل واوري دو نوموړی وای په پیخور کې زیږیدلې او په همدغه خار کې د خونځي او هم موسیقي زده کړې کړې دي. داغه په خبره دا محل دی و مسلکی سندرغاړي په حیث د پښتو موسیقي په برخه کې کار کوي.
پیدایش زما همدل ته په پیخور کې شوې ده او مونږ تاسو ټول ته معلومات ده چې د پښتنو دنیا د افغانستان نه ده او یم زه د افغانستان یم خوګانی ورته وای نو دغه علاقه سره په دې کې بیا یو بل علاقه ده چې د پچیر اګام په نوم یادیږي نو هغه علاقه سره زما تعلق دی او پیدایش او د تعلیمي زده کړې هنري زده کړې دا مې په پیښور کې کړې وي. څومره ما د مشرانو د خولې نه اورېدلي دي نو چې څه وخت د انقلاب شروع شو په افغانستان کې نو همدغه د انقلاب په دوره کې چې دی بدوی را مسافر شو او وراله دې پلو مخ په پیښور باندې شوقی یم هنر ته چې راغلی یم نو داسې د شوق په حساب سره راغلی یم. د سکول دوره مو نو په دغه دوران کې بس مونږ په داسې د مور د طرف نه فامیل کې بعضي ملګري وو چې هغه د هنر سره دا غورشته وه نو بیا هغوی سره بس په ناسته 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 بس دغه کې زمونږ شوق پیدا شو هنر پلو ته. ها ها هغه شوق زمونږ سیدھے بس وہ ہے کہ بس مکمل لگا بانے بدل مسلک تھی جو شہر
مڑے مڑے وقت میں پمخرا تھلے غلے چیرا نتل لے آرت چیرا نتل لے مڑے مڑے وقت میں پمخرا تھلے غلے چیرا نتل یارت چیرا نتل لے چیرا نتل لے یارت چیرا نتل لے چیرا نتل لے یارت چیرا نتل لے مڑی مڑی اوخ کے میں پمخرا تھلے غلے چیرا نتل لے یارت چیرا نتل لے چیرا نتل لے یارت چیرا نتل لے
قرار دی سکونا پتا چکلو مجندونا پا نصیب نشوی دلتونا نا قرار دی سکونا پتا چکلو مجندونا پا نصیب نشوی دلتونا را تا ورد جندو لارش و لیخ پلی چیرا نقل لی آرت چیرا نقل لی مڑی مڑی اوخ کی می پم خراب للی غلی چیرا نقل لی آرت چیرا نقل لی چیرا نقل لی آرت چیرا نقل لی
اوریدونکو عزت گل چې پیژندل شوی سندرغاړی دی وایي له یو شمېر استادانو یې د موسیقۍ زده کړې کړې دي. نوموړی دغه راز وایي لسګونه آډیو کیسټونه یې مارکیټ ته ورکړي او خپلو ځینو سندرو ته یې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي.
ماماګانو بس هغوی سره بس بیا کېناستم پاسېدم نو بس کار هم شروع کړو ورسره دی سلم شروع کړو بعد د دې نه بیا چې یو څه ناڅه د هنر د لارې نه خبر شو نو بیا نذیر ګل استاد سره مې لاسنیوی وکړلو او همدغسی ګلادی استاد سره همدغسی الله دې وبخي لال خان استاد دغه کورنۍ سره چې د هنر رشته بس مال چې اوس څومره مخکې لاړه شي بس دا ما د پاره ښه خبره دی مزه ما نور باقي د تعلیم ته سره سره بس د هنر تعلیم هم شروع کړو. موسیقي خو داسې یو شی دی چې دا مې یو سمندر دی یو علم دی او دا هم د ریاضت نه بغیر او د زده کړې نه بغیر نه کېږي او چې دا ونیشو نو بیا خو سندرغاړی نیمی دی تقریبا دولس پنځلس خوښ دغسې البمونه مې هم کړي دي او دغه ویډیوي سندرې مې هم ویلي دي خو په دې ټولو کې چې یو بیا زما چې ډېر یو شعر زما ډېر زیات خوښ و هغه د علي اکبر سیال صاحب یو شعر ما ویلی و ډېر یو ښه مطلب لري درلودو نو هغه بیا ما ریکارډ خو په ما نازونه وکړي نو دغه زما بیا ډېر زیات خوښ دی.
عزت ګل د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پېښور سندرغاړي ورسره دا مهال د خپلو سندرو بازار ته په ورکولو کې مخامخ دي. دی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غواړي چې د غیر معیاري پښتو موسیقۍ جوړېدو او مارکیټ ته د راوتلو په څېر کارونو مخه ونیسي.
دغه ستونزه شته ده چې مخکې یو وخت داسې و چې کیسټ به م جوړ کړلو نو باقاعده موږ ته به هر څه کېده سټوډیو میوزیک پیسې باقاعده چې موږ ته به هم پکې معایزه به وشوه اوس دا خبره الټه شوې ده سندرغاړی به کلیپ به م جوړوي د موسیقۍ خرچه به م کوي او بیا به چې دی دوکاندار ته به ورځي نو چې دا کیسټ ورکوي نو باقاعده دوکاندار هم تېنه دغه ډیمانډ کوي چې د ریلیز دپاره به مونږ سره برخه اخلي یا فرض یا په پوسټر کې یا په کیسټ کې دغه بعضې کسان راووت چې زه به دا وایم چې په نوم هنرمندان دي نو د هغه بعضې ملګرو د لاسه دغه ټول مشکلات جوړ شو دغه ټولو سندرغاړو ته یې مطلب دغې بعضې کارونه یې وکړل نو هغه مارکیټ هر څه یې خراب کړل و خو والله چې بس دا خو زمونږ دغه حکومتي چارواکي چې دي که هایا په پاکستان کې دي او که په افغانستان کې دي دغه اقدام جیګول هغوی دپاره پکار دي چې په دغه شي باندې کار وشي په دې چې مارکیټ ته فرض کړه زه رانه شم زه ښکاره نه شم نو زما پښتو ته به خدمت څنګه کېږي زما پښتو به مخ په وړاندې څنګه ځي نو دغه ډېره غټه ستونزه ده هم د پښتو هنر ته او د پښتنو دپاره ده بلکې دغه خبره خو زه دغسې ګڼم
د سندرو امیل خبرونه دا اوریدونکو چې دا ونه پکې د پیښور دی وسندرغاړي عزت ګل چې په غږی د غسندر تاسو اوریدا خبرې اوري نو موله د پیښور میشتو هنرمندانو په یو اتحادیه کې د یو ځای کولو د کار پلوی دی د په اند هنرمندان کول شي د یو ټولنې لاره د خپل حقونو لپاره غږ پورته کی او هم د پښتو موسیقۍ د ود کارونه پر مخ یوسي
خو خبره دا اتحادیه په کار ده د هنرمندانو لپاره او دسی مخکم ډیر اتحادیه جوړ شوې دي د هنرمندانو خواغه زمنګ بد قسمته بد مرغي زمنګ همدغه ده زمنګ لکه زیاتر هنرمندان چې څومره دي دغه هنر خوکی خود تعلیم لارې کمزوري دغه مشکلات چې د تعلیم کمزوري ده نو هغه اتحادیه مخ په وړاندې نشي کړلی چې اتحادیه مخکې لاړ شي وخت دسې اتحادیه موږ ته په کار ده چې هغه زمنګ فرض کړه که لرې وي او کبر وي او هغه د حکومت سره چې رجستر وي چې حکومت ته باقاعده پته وي چې وروره د دغه خلکو چې څه ستونزې وي د دغې مخنیوی کېږي
اوریدونکو عزت ګل خپلو ملګرو سندرغاړو ته توصیه کوي چې د موسیقۍ د نویو آلاتو او د ثبت د نوو تخنیکونو په کارولو کې له ډېر احتیاطه کار واخلي
انگلیسی کې یو مطلب دی وی اولډ از ګولډ. نو زمون خپل چې د پښتو چې کومه موسیقي ده هغه ډیره خوږه ده. زمون کلچر دی، کلتور دی، عنعنات دی زمون، او دغه نوی موسیقي دام ښه موسیقي ده. دې ته زه بد هم نشم ویلی، خو شرط دا دی چې دغه موسیقي په قالب کې ښه شعر شاعري بنده شي، نو ډیره ښه خبره ده. هغې سره هغه سندرغاړی هم ښه ښکارېږي، او هغه چې ښه شعر وي هغه خو هسېم باقی ده، دا خو لازمي ده چې هغه ښه ښکارېږي به. او نرم بیا هغه کسانو سره چې پکې فرض کړو دغه بعضې بعضې سندرې وي چې هغه نه د کور د اورېدو وي، فرض کړه یو د خپلو بچو یا د فامیل په منځ کې ناست وي او دغسې یو غلط او بېهوده شعر شعري راشي، نو د دغه شي خلاف ده.
عزتګل زیاتوي د موسیقۍ له پروګرامونو دومره پیسې لاسته راوړي چې د خپلې کورنۍ ضرورتونه پرې پوره کړي. نوموړی خوښ دی چې د لرې او برې پښتونخوا سندرغاړي تر دا منځ ښې اړیکې لري. عزتګل هیله مند دی چې د خپلو سندرو له لارې به د سیمې خلکو ته د مینې او امن پیغام ورسوي.
واده زما شته دی، مال د خدای اولادونه مې شته دی، او بس شکر وخت دی الله ښایسته په عزت سره تېروي. بس هغه د هنر د لارې بس بعضې بعضې څه مشکلات دي زمونږ، بس هغه الله بس پوره کوي. خو بس همدغه خدمت کوو، نو بس دغه خپلو مینهوالو ته، خپلو وطندارانو ته، ټولو پښتنو ته، نو بس بیا دغسې څه واده ماده پروګرام چې شي بس بس دعوت سره ته راکړي، نو بس ورشو، بس هغه خپل ساتیري ورسره وکړو، بس هغوی هم خوشحاله شي، مونږ هم خوشحاله شو. د پېښور نه بعضې وخت هنرمندان دعوت شي افغانستان ته، نو دوی هلته هم ځي، او همدغسې د افغانستان څخه هم ډېر ملګري هنرمندان ورونه زمونږ راځي همدلته د صف دپاره، د پروګرامونو دپاره، دغه بعضې بعضې خبرو دپاره. نو ډېر یو ښایسته ورورولي ده د دوی، خدای دې دغه ورورولي همدغسې قایم او دایم لري. زه خو ډېر خوشحالېږم په دغه ورورولۍ باندې. دوی خپل ځاني سوچ همدغه دی چې خپل د تعلیم خیال وساتم، تعلیمي زده کړې هم مخ په وړاندې وسم، او هنري زده کړې هم مخ په وړاندې وسم، خو په داسې یو طریقه هنر وکړو چې هغې نه زموږ دغه څومره پښتانه ورونه چې دي چې څه مطلب ترېنه واخلي. یو هسې هغه خوند وهل وي، بل خوند وي که نه. نو بس کوشش مې دغه دی چې ویم چې دغه د موزیک د لارې یو داسې څه پیغام د خپلو پښتنو ورونو ته ورکړو چې هغې کې د امن د ورورولۍ پیغام وي. بس دغه سوچ لرم د هنر د لارې.
اوریدونکو، د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د پېښور میشتې پېژندل شوي سندرغاړي عزتګل خبرې واورېدې. په راتلونکو خپرونو کې به هڅه وکړو د پېښور او د سیمې د نورو سندرغاړو د هنري کارونو په اړه هم معلومات تاسو ته درکو. د خپرونې په پای کې د عزتګل له یوې بلې سندرې خوند واخلئ، او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
شانړنګ بنګ په خندا راغلا زمالهلا الله سمره نازو نا کوي ګورا پرما راغلا زمالهلا الله زلف شانړنګ بنګ په خندا راغلا زمالهلا الله سمره نازو نا کوي ګورا پرما راغلا زمالهلا زلفو سن سارا ما تشی پملا راغلا زمالهلا الله زلف شانا رنگا بنگا پخندا راغلا زمالهلا الله سمرا نازو نا کوي ګورا پرما راغلا زمالهلا
خالو نلری شونډي لالو نلری شنه شنه خالو نلری شونډي لالو نلری هاي الله د زنه خالی کوي سمره خلا راغلا زمللا الله زلف شان رنگا ونګ په خندا راغلا زمللا الله سمره نازونا کوي ګورا فرمارالا زمللا
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي
د حالات ته دي سندري وایون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
زد مینے طلب گاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ہر ز خوشالے وشم دہر پختون غم خواریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما ز پختون فنکاریما زستا سو شملی ستایم زستا سو حجرے ستایم بل مبریا لغوارم زستا سو جذبے ستایم بل مبریا لغوارم زستا سو جذبے ستایم ولی میں پردے گانے زستا سو وطن داریما زپختن فنکاریما زپختن فنکاریما زپختن فنکاریما زپختن فنکاریما تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو ک خندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو ک خندلی دی ما هم تل خندلی دی وای مسندرې ز خوستاسو خدمتگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما
مشال ریڈیو دا